سلامونه وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه د زه عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند مو په یو بل کړي کې هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست په مکه معظمه کې د حاجانو د مړه کېدو ترڅنګ پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه غړي پای ته رسوي خو په پیل کې به اسرارانه مومند خبرونه وړاندې کړي
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز په مکه معظمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل دي د مومند ایجنسی په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي او نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سمینار ترسره کیږي او زه خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسان د پاکستان سره تعلق لري دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی د پیښې ویډیوګانو په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري د حرم شریف په انګړ کې پراته دي د حرم شریف د جماعت شاوخوا یو شمېر کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جماعت 400,000 مربع میټره پراخه کړي چې دا رنګ د 2.2 میلیونه منځګزارو لپاره پکې ځای جوړ شي د پاکستان متحده قومي موومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د دوی نور 400 کارکنان وژلي دي پرون ایم کیوم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوک ملزمان د دوی کارکنان دي د ګوند تور لګولی چې دغه کسان له میاشتو راهیسې لا درکه او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي بل خو رینجر ځواک د ایم کیوم دغه تورونه رد کړي دي د مومند ایجنسی په پنډیالۍ کې د امر کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځري پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو تر اوسه چا د پیښې پلان نه ده منلی خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي د ورځو ایجنسی کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 29 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکی عادل ظهور پرون مشال ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای کیم کې دننه اوسیږي
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې علاقو ته دي دا کلیر دي دا د دربار نه کلیر شوي دي دې خلک اوسېږي دي که مونږ یونیسیار شلټرنګ کړي دي کورونه خلکو ته جوړ کړي دي
چارواکي وایي د بره اورګزو سیمه چې له وسلوالو پاکه کړل شي نو باقي پاتې کډوال به هم ولېږدوي نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سمینار کېږي چې پکې له افغانستان اروپا امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان شاعران خبریالان او د مینوال ګډون کوي د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړې دي د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال دوته ویل
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښې دي 12 او 13 ستمبر چې دي هغه موږ دا مخصوص کړی دی چې هغه به مقالات دي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي
د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر اونان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاری وي د نورستان ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفو وسلوالو برید په شا تمبول شوی د دریم سرحدي کنډک کومندان شمس الرحمن نورستانی پر مشال دوته ویل چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ
زبردست تلفات دشمن تاړولې دي شاه صاحب ډېرې او تاریخ پرېښې دي چاندس خلکو سره تلفات مړ او زخمیان تقریبا ویش کسان راپور مونږ ته راکړی سر دلته
د دریم سرحدي کنډک قومندان زیاته کړه چې په دې جګړې کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه ژوبل شوي دي. تاسو له مشال لري خبر نه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښودلې چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډېری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دوه ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 رای په مقابل کې 122 رای د موافقې پر ضد وي. دا رای اچونه علامتي وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14مې کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک واشنگټن کې ترسره شو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې. په دغې کې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 9:44 یې د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړۍ الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري یا خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. پرون مازیګر په مکه معظمه کې د یو کرین راپریوتو په پیښه کې 109 مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګري او انتها پسندۍ پر ضد جوړه سوې کامی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. خو د دې هیواد سیاستوالان څومره مطمئنه دي؟
وزیر اعظم پخپل مطمئن نه دی نو مونږ پسه مطمئن شو.
څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شو او هغه څوک چې هغې هم څه پته نه لګي.
په دومره نوایي کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې له یو کس سره مرکه لرو چې شوق یې د وتلو شخصیتونو قلمونه راټولول دي. څومره راغونډ کړي او د چا دي؟
تقریبا 300 خوشه ته قلمونه رسیږي. د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د سایل صاحب قلم ګوتو ته راغلی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. پرون په مکه معظمه کې کاوی شریف ته نشتې د تمراتي کارونو یو کرین را پریوتی دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 109 کسان مړه او شاوخوا 238 ژوبل شوي دي. دا نه د معلومه چې د مړو او ژوبلو تعلق له کومو هیوادونو سره دی. البته رپورټونه دا دي چې د دوی ابتدایي رپورټونه چې کوم را رسېدلي دغه کې د پاکستان، بنگلاديش او هندوستان نمونه یادېږي. رویټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه مهال رامنځته سوه کله چې سخت باران او طوفان و. رویټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبې شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 109 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سویدي ګزټ په خپله فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندوستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
Allah 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 Allah
له کابی شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. د رایټرز خبري او نورو اژانسونو رپورټ مو اورېدلې دا چې په دې کې د پاکستان نی چارواکو په وینا 250 پاکستانیان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له خپل همکار ریاض مسخیل غوښتی دی.
سعودی عرب کې د پاکستان سفارتخانه دا یا هلته کې د پاکستان د حج میشن د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دي نو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خو لا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي. نو دغه وجه ده چې پاکستاني لاپته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کېږي چې هغه په دغه پیښه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولي جوبل چې هغې کومه ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 1.5 پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 5 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 12 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې هغه هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابه سره دی، دغه شان د پیښور سره، د سواد سره پکې دی او د بعض خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت دی نو هغې مختلف ټلیفون نمبرې هم ورکړي دي که څوک د خپلو خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0422115 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اغستی شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغوی په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800-6622 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009-6543-3491.
نو د ریاض مسخیلو چې را سره په مکه معظمه کې کوم کرین را پریوتې دي خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت چې کوم معلومات شریک کړي دي او کوم ټلیفون شمیرې شریک کړي دي هغه په اړه معلومات راکول.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند د غیوات پر ملیشیا ځواکونو تور لګولې چې د پنځم به پرځ د دې ګوند څلور غړي وشلې دي. که څه متحده کومېنټ مخکې د پاکستان په پوښ تور پورې کړی چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپلو غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رایټرز خبر ایجنس رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلي دي. کراچي ښار 500,000 نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځې په نښه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نښه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو 1.5 ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدر اعظم او لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ایم کیو ایم او پوځ ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ایم کیو ایم ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي یې په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه دا لومړی ځل دی چې ایم کیو ایم په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ایم کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
رایټرز خبری ایجنسی رپورټ هم له ملالۍ بشیر واورېدې. په پاکستان کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې اخیستل سوو ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانۍ دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپله له دې ګامونو مطمئنه نه دی، نو ولس به څنګه مطمئنه سي؟ په دې اړه باندې ګل ایاز د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپله د دې نه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادي طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې ټکېدی نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو وکتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همداراز د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړي شوي دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي او د هغې واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوئ.
خو د عوامي نشتر ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې رابرسېره کړي دي.
پیپلز
ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایانې روانې دي.
which is a be ikhtiyar sar hai zamana tafoos se ki hi aur pati zagaban se kam de ikhtiyar ek order tha askari ke sunam se aur federal government se aur popular bani se shari aur ke dia waza se ne ki aur be sarsi satam se aur so sun se
bal khoda pakhtun khwa mili awami gund yo mashar raza mohammad raza wai che da fauzi amaliyat ba wujud tra hagaru pul failatun ta dawam bar kade aur par da plan dir pakala ra kar rawan de
tra gari ko tuna bilkul war کارونه کې اقدامات کې موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسې یعنی موثر کار چې هغه د هغې چې دا ملک یا د دې ولسونه د دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص دي داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډېر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغه کې دو سفر کامیاب نه شو او یو ریفارم اپروچ نشته. دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دو لاس نه اچي.
په مجموعي توګه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټل ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې پر خبریالانو سو تازه بریدونو په اړه ادارې لیکلې ده. تیره ورځ پر څلورو خبریالانو برید سوی چې پکې درې ووژل سو او یو ټپي سو. یعنی دا برید څو ورځې مخکې سوی و. بریدونه څو ورځې مخکې سوی و. راځئ چې د ډان ادارې ته وګورو. د سې شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلورویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکوونکو د وینې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي د کورم ایجنسی شاوخوا اته سوه بېکوره کړل سوي خلک به د روان میاشتې پر نهه ویشتمه نېټه کورونو ته ستنې شي. دا خلک به توغ سرای کیمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ بهر میشتي هغوی به په دومو مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق کورکسي په رپورټ کې.
د هنګو په توغ سرای کیمپ کې میشت او رغزو د کورنیو بېځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بېرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له نهه ویشتمې نېټې راهیسې پیل کېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
واضح
دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوز لخوا د بد سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څخه د پاسه شل زره ښودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د علیخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سختنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بر اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې.
د ماشومان نړیوالو د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیواله اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او د خلکو د مرستې له وجې د پولیو ناروغانو شمیر راکم سوی دی. اداره وایي چې اوس به هره میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین کوي چې نه میاشتو پورې به دوام ولري. نور حال رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کموالی راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر مې میاشت پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بلخو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کموالی رپورټ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د یونیسف د پولیو د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر ویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چې کوم کیسونو تعداد و په دې ټایم په پوره پاکستان کې اغست د تقریبا 200 کیسونو ته رسیدلې و. د شانتی په خیبر پختونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کینو 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونه چې دي نو هغه 30 کیسونه دي. دو نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي یو ورځې اول. خو دا وګوره دا تعداد چې کیسونه دومره کم شوي دي د هغې وجه دا ده چې تیر شپږو میاشتو کې مونږ ته چې کوم د فاټا کم علاقې وي شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی په هغې کې زموږ ټیمانو ته رسائی ملو شوه ماشومانو ته ویکسینیشن وشو. د هغې وجه چې الحمدلله دې کال له پولیو کیسونو تعداد ډېر کم شوی دی.
د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې په وینا چې دې ځل د انکاري کیسونو په شمېر کې هم نمایه کموالی راغلی دی. یا د اداره وایي چې تېر کال په بونو کې د انکاري کیسونو شمېر 14,000 و کم چې سخت کال 6,500 ته رسېدلی دی چې وجه د ماشومانو مور او پلار سره د دې ناروغۍ په اړه معلومات شریک کول دي. ډاکټر محمد جوهر مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم به په خیبر پختونخوا کې د ګل د ورځې نه شروع کیږي. دی وای
اوس نوې چې کوم زموږ پلان راغلی په مطابق ستمبر نوالې تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین کې به مونږ د هر ماشوم ته ځان رسوو او 15 کال نه ورکوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپ اچولی کیږي. نو دا دی چې دی مور پلار توس دا لږ دغه په کار دی چې را روان دا نه میاشتو چې کوم دا مهمونه دي دا د پاکستان لپاره نه بلکې د پوره دنیا لپاره امپورټنت دي. که پاکستان کې پولیو کیسز ختمي کی یا پاکستان کې پولیو وایرس ختمیږي نو پوره دنیا کې ختمیږي.
د ذکر د زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطحي غونډې ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي. د اعلی سطحي غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 80% کموالی راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی. د پاکستان حکومت 13 میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خبر ایجنسی تیراکو کې خوري ځخه به کورسي خلک شکایت کوي چې د تیروشتي مدیرای سی په جمهوریت کې میشتي خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه به کورسو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړي. دوی وایي چې د خپل سیمې ځخه د جګړې لوج به کورسوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو به کورسو خلکو په شان مرسته ورسره وکړي. په دې کله نور تفصیل د مشال خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په پردو ابادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې څه مرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده. دوی وایي چې د نورو سیمو د بې کوره شوو خلکو په څیر د ورسره مرستې وکړی شي. په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو مشر علی مانشاه مشال ریډیو ته وایي
و تقریبا دا مونږ سلورام خپل شوري دي چې مونږ تیرونه متاثرین شو یو پدای کې چې ګنده مونږ سره هیڅ چاته رسم مدد نه کړای بیا یو ځل چې ګنده په تیر کول کې مونږ اندراج وشو و هغه بیا چې ګنده یې څه باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو چې وګیم تیر کړی څنګه تیر کړی براونډم تیر کړی بهر میرنو تم مصرف راشه او شپم تیر کړی او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټې مونږ ویرونه کړو او مزه چې نه یاغه کلنه مزه غوړو چې خپل حق چې چای هغه کوټې میرو دی هغه او مزه جوړول غوړو وزغ وصلن چې وصلن ولګي.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه بې کوره شو خلکو د مرستې په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر ایجنسۍ د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه یې جنگ ځپلې وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو. یا د دویش د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي دي او اوس په تیراکو کې خیلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
د فرهاد شینواري رپورټ سره هم دا وخت لس نیمې بجې شوې او اسرار العالم ته به وار ورکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبل شوو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دی. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د محمد اجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د تیر زیارت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلي دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي، خو رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د اردو اجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ بعد روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. نن په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د بلوچستان گورنر محمد خان په مشرۍ پیل شوی. په دې سیمینار کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار به د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې جاري وي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه.
اسرار العالم مومند چې خبرونو لنډیزې وړاندې کړل، اوس هم سراج ظهیر ته نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلاره اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو باندې سلګ ډېر کابو موندل شوي، خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي را ګرځي او موږ په مکمله توګه د ترهګرۍ د پیښو یره نشورت کولی. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غوره کردار ولوبوي او دې نړۍ ټول سیاستوالو له هم د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. دریا اخیر کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروري وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیانې په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیاتې کړي او د دې سره سره باید چې په چم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړ کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د تیرو 16 راهیسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی، ځکه چې داسې حالاتو کې د امن او قلاري امکان هم د بې یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکې لیکي چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګرۍ او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورو د اقداماتو فیصله هم کړي ده چې دا شان دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخیر کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیره خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسله والی ډلې وخت په وخت کاروایانې کوي، خو د دې مکمل خاتمې لپاره به دواړو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وي او د میډیا د لار یا د بیانونو په ذریعه دښمن ته دا مقور کول نه دي پکار چې هغه د دواړو ملکونو امن تاله ترقه کړي، نو ځکه به د دواړو ملکونو مشروالۍ لا ډېر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وي.
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز افغانستان کې د مشه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو او په دغه ترڅ کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خپور کړی دی. بلخوا ډی پی ای غفری اشانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیس لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکلی دی. شاهین بونیری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووجل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه دي کې سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد یې نارې وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلې غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوي مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری ایجنس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوځ او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی و. د مفتی کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورنو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزۍ ته پاروي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای سي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نه سي. د دوی په خبره کې څه هم دا د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه ماتې تقسیم سي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې لګول آیا سیاورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقهییز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدی. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټلیجنس ایجنسۍ مشر لیفټنر جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمېدی شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړی، همداراز یې د شام د لویدیځ سیمو درېمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختاره شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردي ولسمشر مسعود بیرزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دی. د سی این این خبریالې کریستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. دا زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمل کوونکو واک لاندې ژوند نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي په اړه لیفټنر جنرال وینسنت سټیوارت وایي چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همداراز سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمېدی شي. د ده په خبره که څه هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کېدی شي چې داسې وشي. د نوموړي څرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن هم موافق ښکاري. د ده په خبره که څه هم د دغه هیوادونو پولې پر ځای دي، خو حکومتونو یې کنټرول د لاسه ورکړی دی. نوموړی وایي په شام او عراق کې په قبیلو او فرقهییز لیکو کې تقسیم شوی دی او دوی قامیت د لاسه ورکړی دی. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځني ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په په داسې حال کې چې د وسلوال طالبانونه وایي مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لېږلی چې هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی چې له خو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب امارات کې له ډیپلوماټانو سره ویني. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په ورستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د عالي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لېږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وکړي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبري په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی.
پرون د سپتمبر 11مه پر امریکا د الکاده شبکې لخوا د ترګر بریدونو 14 کلیزه وه. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح شو. قسم سلمان په دې اړه بشپړ رپورټ جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په شغونو پایلې شوې.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات و. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځازه یې په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وویستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګېدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې یې شاوخوا 1,60,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
قسم سلام الاوسم د باختر ستوري له بازمت عابد څخه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربا يم. په نننۍ خبرونه کې به د سیاسي، علمی او ادبی شخصیت ارواخات عبدالهادي خلیلزی په یاد د جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو. بیا بل داس یو ځوان سره لندشان مرکه ولرو چې د وتلو لیکوالو د قلمونو پر راټولولو یې پیل کړی او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم کې یوې غزلې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سیاسی، علمی، ادبی او ټولنیز شخصیت عبدالهادي خلیلزی چې د خپل ژوند په اوږدو کې بیساری خدمت کړی و کابو دوه میاشتې وړاندې له دې پانی نړۍ سترګې پټې کړې. تېره اونۍ په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواخات په یاد یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ د افغانستان او سیمې په کچه د پیژندل شوي عالم، ادیب او قانونپوه عبدالهادي خلیلزی یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ. دغې غونډې ته پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره له کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر ادیبان راغلي وو چې ځینو یې د ارواخات خلیلزی په یاد مقالې او ویناوې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپله پرانیستونکي وینا کې استاد خلیلزی د ولس یو ریښتینی خدمتګار وګاڼه.
یو عالم وایي د تېرو لویانو یادونه د یو ولس کلتور غني کوي. په همدې اساس دومره مینهوال راټول شوي او د خلیلزی تیزی سے یاد تازہ کروی.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د ارواښاد خلیلزي شخصیت او علمیت دا ایجابوي چې په هیوادنۍ کچه پرې سیمینارونه جوړ شي.
دا هغه څوک و چې لمانځنه یوازې د یوې کورنۍ، یو منطقې، یوې سیمې، یو ولایت پورې تعلق نه لري. نو هغه خدمتونه چې دوی کړي دي، هغه فرهنګ پالنه چې دوی کړې ده، هغه ټول لمانځل غواړي.
استاد عبدالعزیز غیرت په خپلو خبرو کې لنن څخه 50 کال وړاندې د ارواښاد خلیلزي د سیاسي، ادبي او فرهنګي اسو یادونه وکړه.
د 1940 کال څخه د 2 کال پورې د کنړونو د مراخان په دسته کې زموږ استاد په همیشه به موږ ځوانان ماشومان هڅولو او د هیواد د خپلواکۍ په جشن کې ورځو کې به
اکاډمیسن استاد سلیمان لایق ارواښاد خلیلزی په افغانستان کې د پښتو ادب په تاریخ کې د دریم نسل لاروی یاد کړ. ارواښاد عبدالخادی خلیلزی په 1942 مریز کال د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه چمبیل کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وې او د 1994 کال د چنګاغ د میاشتې په 6 نیټه د پېښور په شیرپا روغتون کې عمر او خاکی جسد یې په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد خلیلزی له منځنیو زده کړو وروسته په کابل کې په عربي دارالعلوم کې د فقه او قانون په رشته کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې رسمي دنده یې د ښوونځي د استاد په توګه پیل کړې وه او بیا وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د استناب د سرنوال په توګه دندې ترسره کړې وې. ارواښاد خلیلزی د ژوند په اوږدو کې تر 1400 پورې علمي، دینی، سیاسي او ادبي کتابونه چاپ کړي او تر 1200 پورې ناچاپ پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نور احمد نورزی چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس یې د وتلو سیاسي او ادبي شخصیتونو د قلمونو پر راټولولو پیل کړی، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قلم نندارتون وړاندې کړي. له ښاغلي نورزی سره مو په همدې اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
نورزی صاحب، کدا راته ووایي چې د مشهورو شخصیتونو د ګوتو د قلمونو د راټولولو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
دا خو تقریبا 12 کاله کېږي چې ما سره دا یو فکر پیدا شوی چې څنګه د مشهورو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو، مشایخو قلمونه سره د لاس لیکي یا د هغې خوا یې د کورنۍ د غړو لخوا. خو زما سره چې قلم مینه مې تقریبا 1983 کال چې 30 کاله وړاندې ما سره دا مینه پیدا شوې وه، هغه مال زه په دریم ټولګي کې وم او دا مال هغه وخت قلم مې هم ساتلی، قلمونه مې هم ساتلي، ډول ډول قلمونه دي راسره تر دې.
نو که دا راته ووایي چې په دغومره موده کې به تاسو څومره قلمونه راټول کړي او که داسې د یو څو مشهورو شخصیتونو چې قلمونه واقعا ارزښت ولري د ساتلو دپاره راټول کړي مو وي، نامې به راته واخلئ.
ما ته د روحي صاحب د لاس قلم چې لیوال صاحب ته سپارلی و، لیوال صاحب هغه سره یو لیک هم راکړی ده. دا قلم ما ته ګوتو ته راغلی، ما ته د روغمن صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د زیار صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د بختاني صاحب قلم ګوتو ته راغلی سره لیکه، د ساحل صاحب قلم ګوتو ته راغلی، د افضل خان لاله قلم ګوتو ته راغلی چې ما ته یې را سپارلی دي، لایق زاده صاحب خپل قلم راکړی سره لیکه، د کبیر ستوري قلم مې لاسته راغلی، د هغې د کورنۍ د خوانه ډاکټر بصیر ستوري راکړی سره لیکه. نور نو زاړه قلمونه ډول ډول قلمونه دي. عابد صاحب،
دا دې راته ونه ویلي چې تر اوسه پورې به دې څو سوه قلمونه راټول کړي؟
ما له بڼې را شروع کړي دي. عابد صاحب، بڼه ده، دروای ده، یو ډول مادني دغه دي قلمونه دي چې په دې بیروچو کې راوځي، یعنی ډبرې دي، ډبرین دي، دا او دا داسې تقریبا 300 خوشا، 300 خوشا ته قلمونه رسیږي چې د شیپر، پارکر، مون بلاک، تروپن، ګلوب، بنظیر. دا یو بنظیر قلم لرم په 1983 کال کې افغانستان ته راغلی او د افغانستان دغه وخت نخان پیله دولتي او نیټه پیلې کړې ده، جرمنی قلم ده. ما ته هغه چا چې سپارلی هغه راته وویل چې دا جنت خان غروال ته چې کله پښتني بانک تاسیس کېده هغه ته راغلی و.
نورزی صاحب، د قلمونو په راټولولو کې به ته داسې تلوسم لري او ډېرې جالبې خاطرې به هم در سره وي، داسې قلمونه چې تا سره واده شوي وي او ته یې په تمه یې چې هغه به را رسېږي او بیا به داغه نروست یو نندرتون وړاندې کې هغه به کوم قلمونه
ما سره هاشمی صاحب د امان الله خان د لاس قلم واده کړی و چې داغه نکته سپارلو یو د قلم ته به ډیره تلوسه ده چې دا تر لاسه کم بل به هیڅ صاحب چې د ډکشنری پښتو تی بی سین او پښتو انګلیسي سیندونه په لاس لیکلي دي هغه قلمونه چې وچ شوي د سره دي چې څو درجنه قلمونه درسي دا قلمونه ته ډیره تلوسه ده چې تر لاسه کم اواز باندې نندرتون او د کلکسون د کلکسون یو برخه وګرځي
نورزه صاحب دغه د قلمونو نندرتون چې تاسو په راتلونکي کې په نظر کې لري علاوه د قلمونو نه نور صدا سي د قلم سره تړلي لوازمات مو په پام کې نیولې دي چې په غنندرتون کې وړاندې کوي
هو به څه ما یو هڅه کړې ده چې که خدای مې پکې بریالي کی دا په کلاسیکو په منځمهاله پوسټ مهاله شاعري کې یعنی قلم ذکر چې شوی قلم چې اچو په کم بیت کې دا مې دیو کتاب په شکل راټول کړی و هغه لیکونه چې خلکو دوستانو قلم سره راته راکړي دا کتاب په پای کې دا سې په شمه خوري کړی که خدای وکړي چې دا قلم دې مینوان نه پېمات شي او چې کله د نندرتون پرانیزو او د قلم نندرتون ورکو هغه سره ان شاء الله ان شاء الله دا کتاب هم چاپو چې دا کتاب هم خلکو ته لاس ته ورسیږي او نندرتون نه هم کوي صفایز وخت
هغه مشهور شخصیتونو چې تاسو ته قلمونه د خپلو یادښتونو سره درلیږلې دي مخکې د دنه چې کتاب چاپ شي یو ځلې د مینوالو سره شریک کړئ داسې په پام کې نه لري
دغه لیک خو هغه چې ما ته راکړی ورته مې ویلي دي چې زه تاسو دغه کوم قلمونه چې ما ته راکړي یا کومه مینه یا کومه لورونه یا باور مو په ما کړه زه د تاسو ته سند در کوم چې دا قلم ما ته رسیدلې دا په دې معنی دا سند بر کوم او دا کتاب چې دا پات شي دی سره چې دی فکر نو کې دا قلم ورک شو دا خوندي شو یو ځای کې د دې نه علاوه ما یو په دې فیسبوک کې یو پاڼه مرته جوړ کړې د قلم لپاره قلم کاروان د قلم پیغام نندرتون او کلیک شو ما د سې فکر کړو چې زه به دا قلم عکس مو سره خبروم خو دا نندرتون لپاره به بیا کدا عکس پور کوم نندرتون بلګ ضرورت شي نو صرف هغه لیکونه چې دا دوستان راکړي او راکړي هغه سندونه هغه سند په تور دی پاڼه ته خېجوم چې د خلګي وګوري
په خپل شاوخوا کې داسې نور څوک هم ګوري چې دغه سي د قلم راټولولو تند دی ولري کنه ته یو ځینې شخصي
یو مېرمنه د شمشاد له سپونه ولیدل چې خپل کور کې قلمونه راټول کړي ول ډیره وخت ډول ډول د میزان سره نیت کړی چې خدای کول له دې سره یو ځل وینم له دې د کلکشن ګورم څه ډول قلمونه ټول کړي څه ډول قلمونه دي چې دای لري زین لرم یا ما سره شته دوی سره نشته او نور دلته قیمتي قلمونه په جلال آباد کې شته ځینې انګرار کې درته ویلای شم دا ثابت سي ډیر قیمتي قلمونه لري پایمانه چې زل ارم زما په ډوره ګران نه خو زه چې لارم په هغه پایمانه به ثابت شم نه دي ثابت شم سره دوله دوله سپینځل ډیر ګران قلمونه دي چې کای سره به وي ممکن خلکو ته مبالغه ښکاره شي
ډیر مننه خوشاله اوسې
من تاسو نه مننه ژوند دی اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم د نقیب احمد تل په خواګه ترنوم یوی غزل ته تمکیګو
و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا دیران واخست اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم اوس بنو ز چاته د خپل ستړي ژوند کیسې کوم عشق درانه واخست عشق درانه واخست رومان درانه واخست ژوند درانه واخست ارمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست سړکی وهی ماز زړه مې هغه په سیناری وهی درد رات پری خو د درمان درانه واخست و خدای ګلاب ګلاب جانا درانه واخست آ پختون جانان می د کابه غوند سپچلو سنگ پزړ سپین لکې مان دیران واخست ژوند دیران واخست ارمان دیران واخست نور زما تل پغه کې سوز نشتا سر نشتا شرنګ شد لنډیو یا قربان درا نواخست ژوند درا نواخست ارمان درا نواخست و خدای گلاب گلاب جانان درا نواخست ژوند درا نواخست ارمان درا نواخست
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.